ستوري مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لا ازادي رادیو نه روانه نیم ساته مخامنې خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتونو ته د بایومټریک دستګاو د لیک بهیر د پیلېدو خبره کوي. ولسمشر مڼې د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سار سازمان څرګندونې بې بنسټه بولي، او د ایران پارلمان د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي په کنونسیون کې د غړیتوب لایحه تصویب کړه. په یادو مسایلو سربیره یو شمېر نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له حکومت څخه د همکاري غوښتنه وکړه. یوناما د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د منفجره وسایلو کارول دې بند کړي. په ایران کې یوه نوې لایحه تصویب شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دولت له وسلوالو مخالفانو هیله وکړه چې د ملکیانو د تاګ راتک پر لارو د منفجره وسایلو له کارونې ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یوه ځانګړي راپور کې ویلي چې د دغو منفجره وسایلو په نتیجه کې په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو د دغه راپور د خپرېدو په مناسبت وویل په لوی لاس د ملکیانو په نشه کول جنګي جنایت او د زغملو وړ نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تېرې شپې په حمله کې څوارلس سرتېري وژل شوي دي. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل چې په وژل شوو کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال سید نظراب شاه هاشمي هم شامل دی. هغه په پیښه کې د اوو نورو سرتېرو ټپه کېدل تایید کړل. وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې یوه ډله وسلوالو د سید آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو ډلهیزه حمله وکړه. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته ویل چې وضعیت اردی سوی دی.
وضعیت په بشپړه توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شهر هم د ترافیک مخه خلاصه ده. مسافر په ځدانه توګه تګ راتګ کوي.
د والی ویند وایي په پیښه کې ګڼو وسلولو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی، خو دقیق شمیر لا هم معلوم نه دی. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوه کانفرنس کې ویل چې دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې څو پروژې عملي شي.
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت ده. په دوه کال کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظت ساختمانی کړنې شامل دي چې
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ایم ایس سره لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له حکومت څخه په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. صلاح الدین رباني چې د یوه هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته سفر کړی نن یې دا غوښتنه د کویت له یو جګپوړي چارواکي سره د کتنې پر مهال وکړه. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د پارلمان د وکیلانو له ډلې 133 د لایحې په پلوي، 116 په مخالفت او 15 نور خپلې ممتنې رایې کارولې دي. دغه لایحه مخکې تر دې چې د قانون حیثیت خپل کړي باید د شورای نگه بان لخوا تصویب سی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پارلماني مباحثو پر مهال ویلی و د نه هم دای او نه ولسمشر د ضمانت کولای سي چې د کنوانسین سره یو ځای کېدل به ټول ستونزې حلوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې ډېر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له کله چې تېره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه. د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو ویل پر دې احتمالي کتنې له پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې.
شیبه مخکې مې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړې. موافقه مو وکړه چې زموږ د پوځونو ترمنځ د مهمې امنیتي همکارۍ د دوام لپاره ډېر ژر سره وګورو.
ښاغلی نتانیاهو ونه ویل چې د دې کتنې لپاره کومه نیټه ټاکل شوې ده. وروسته له هغې چې د سپتمبر پر 12 یوه روسۍ الوتکه په تېروتنې وویشتل سوه او پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول. دا د نتانیاهو او پوتین درېیمه ټلیفوني مکالمه ده. روسي تور لګولې چې اسرائیل په دې پیښه کې تر یوه حده دخالت لري. د ترکیه د ولسمشر یو سلاکار وایي په دې باور دی چې د سعودي عربستان یو پیژندل سوی ژورنالیست چې له شپږو ورځو راهیسې له درکه دی په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل سوی دی. یاسین اقتای رویټرز خبري اجنس ته ویلي ترکیه چارواکي په دې باور دی چې په اغلب ګمان د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په دې قضیه کې لاس لري. تر دې مخکې د ترکیه ځینو سرچینو ویلي و چې فکر کوي جمال خاشقچی چې د سعودي د ولی عهد شاهزاده بن سلمان له منتقدانو څخه وشي په قونسلګرۍ کې وژل سوی وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل بحثونه مثمر بللي او ستایلي دي. ویل کیږي په نننۍ کتنه کې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې تصفیه او د ولسمشر ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې سرمشریزې تابعې د اجنډا په سر کې و. پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې پیونګ یانګ ته له کیم جونګ اون سره د کتنې لپاره سفر ډیر غوره و. ولسمشر ترامپ له کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې په سنگاپور ورکی کتلیوا.
تاسو له ازادي رادیو نه مخمنه خبري مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د لیک بهیر د پیلېدو خبر ورکوي.
دغه دستګاو شپږ ولایتونو نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزګان، غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې ټولو ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي.
ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون پاړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونې به بنسټه بولی.
زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلي صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي.
د شن په افغانستان کې د روانو نامنیو پړه د افغانستان د مشرانو جرګې د اندېښنو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې حال هم درکوو. د ایران پارلمان د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي په کنونسیون کې د غړیتوب لایحه تصویب کړه. دا او نور مطالب هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 3.15 صفو اوریدل شي. د هم د دې خبرونه د سرموزو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومیټریک ټول دستکاوی ورته سپارل شوی او شپږ ولایتونو ته د انتقال لړۍ نن پیل شوه. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د بایومیټریک سیستم په کارېدنه انتقاد کړی او وایي چې دغه سیستم ناقص دی. د نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده او په نږدې ورځو کې به د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ شپږو ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاوو د انتقال په مراسمو کې خبریالانو ته وویل په لومړي سر کې به له امنیتي ګواښونو لاندې څلور اویا ولسوالیو ته دغه مواد انتقال سي.
خوشبختانه تمام 22000 دستگاه بایومیتریک
هغه وای لنیک مرغه د بایومیټریک ټولې 22000 دستگاوې له اخري ورژن سافټویر پرینټر او د پرینټر له کاغذونو او همداشان له ټولو سامان آلاتو سره کمیسون ته رسیدلې. نن له ټولو وسایلو سره دغه دستگاوې شپږو ولایتونو نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزګان، غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې ټولو ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي. خغلی هاشمی زیاتوی چې د دغه دستګاو د کاردن لپاره 2000 کارکونکو له لوړان ډیر ټریننګ سوي چې او دوی به بیا د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 6000 نور کسان ټریننګ کړي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د بایومیټریک دستګاو پر کارېدنې شک څرګندوي او وایي چې دغه دستګاوې ناقصې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې په دې اړه د ولس اندېښنو ته ځواب ووایي.
خبر دایي چې د انتخابات کمیسیون په دې اړه وضاحت وکړ چې دا څه چې دلته د نورزي صاحب د ادرس نه کوم تشویش مطرح شو دا واقعا درسته چې دا ملت سره ده خلک تفسیر لري که نه دوی مطمئن دي په خپلو هغه حالات چې دوی وایي چې مونږ د جرمني د دوستانو سره قرارداد کړی و دوی هغه څه چې د یو چا حق ده حق حقدار ته رسېدي او د دې نه دفاع کېدلی شي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د بایومیټریک سیستم د کاریدنې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي وویل چې دغه دستګاوې بشپړ معیاري دي او استفاده ورنه حتمي ده. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دغه دستګاوي محلونو ته د انتقال په وخت کې باید خوندي وساتل سي. تیره اونۍ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د انتخاباتو د ورځې او د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال او ساتنې ډاډ ورکړی وو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي ولسی جرګې ته د کاندیدانو له موجوده شمیرې شاوخوا 129 په ګوندونو پورې اړه لري. د یاد کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل دا که څه هم کمه شمیره ده خو په ټوله کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو نظرونو او وړاندیزونو ته د درناوي په نظر ګوري. د افغانستان ملي ائتلاف بیا په جوړښت کې څو سیاسي جریانونه شامل دي. وایي ګوندونو ته د منصوب کاندیدانو شمیره هم د پام وړ ده خو په ښکاره د رسمي کاندیدانو شمیره لږ ښکاري. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې 249 څوکیو ته له 2500 ولاړو کاندیدانو څخه یوازې نږدې 200 کسان داسې دي چې د دوی د موندنو له مخې په ګوندونو پورې اړه لري. د یاد کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره کمیسیون د ګوندونو او سیاسي جریانونو وړاندیزونو او څارنې په برخه کې ونډې ته د درناوي په نظر ګوري.
دغه دی شاید تعداد زیاد وسیږي خو اکثره کاندیدان ځان مستقل ښودلی دلته ولې په کل کې د 2500 نفرو کې چې موږ د احزابو په نوم باندې څوک پیدا کړي 129 نفر دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سترو سیاسي ګوندونو لخوا تل د ګوندي انتخاباتو په انتخاباتو کې د دوی د فعاله ونډې غوښتنه بیا بیا مطرح شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي ممکن د ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا د کاندیدانو شمیره لوړه وي خو ډیرو کاندیدانو په دغه بهیر کې خپل ځانونه خپلواک نومولي دي. په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لړ کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کوله چې د انتخاباتو بهیر باید بایومیټریک وي، سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ته د څار بشپړه زمینه برابره شي او تر څنګ یې په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه ډیره وي. دا ګوندونه اوس په ملي ائتلاف کې سره راغونډ شوي چې په وینا یې 15 ګوندونه د دوی د دغه غوښتنو ملاتړ کوي. د ملي ائتلاف یو ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دوی دوه غوښتنې منل شوي او په راتلونکي کې به د ګوندونو ونډې ته هم پام وشي.
سیاسي ګوندونو او سیاسي ائتلافونو هیله دا وه چې سیاسي ګوندونه او سیاسي ائتلافونه په ټاکنو کې بشپړ ګډون ولري او خپل نوماندان د حزب لاره نه په ټاکلو کې معرفي کی. اما متاسفانه حکومت او کمیسیون د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو غوښتنه ته په دې حق لباندې مثبت ځواب ورنکړ نو د ټاکنو په اوسني پارلمان کې انفرادي او مستقل نوماندان شتون لري او حزبونه په رسمي ډول باندې په دې کې شمولیت نه لري.
دی ویل له دې سره ګوندونه غواړي چې د میزان د 28 نیټې له انتخاباتو نږدې څارنه وکړي. د کاغلی اوریا په خبره تر ډیره خپلواک نمندان هم د بیلابیلو سیاسي جریانونو ملاتړ لري چې په ولسی جرګه کې به بیا د خلکو ترڅنګ د دوی استازیتوب هم کوي. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت وایي په پټه کې ډیر ګوندونه د ځینو کاندیدانو تر شا ولاړ دي خو پر ګوندونو د خلکو بي باوري او له حکومت سره د ګوندونو ټکر ته د سبب شوی چې دغه بهیر تر ډیره خپلواک رنګ ولري.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي عبدالله عبدالله اندونیزیا ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلینو غوښتي چې په افغانستان کې د زیربنایي منابعو د ارزولو او پکې د پانګونې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. دغه ریاست ویان مرستیال امید میسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یادو لوریو لخوا د شویو حکم له مخې په پام کې ده په دواړو هیوادونو کې یو شمېر تولیدي مارکیټونه جوړ شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي افغان حکومت باید په لومړي سر کې بهرنۍ پانګونې ته زمینه برابرې او وروسته بهرنیان وهڅوي چې پنګونه پکې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان اجرایی ریاست اندونیزیا ته د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼي وایي. په دغه سفر کې د هغه هیواد له مسؤلینو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې یو لړ هوکړې شوې دي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي عبدالله عبدالله اندونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلینو غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونې په نیت یو ځل افغانستان ته سفر وکړي.
اجرایی رئیس د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ته بلنه ورکړې چې کابل ته راشي، کانونه، قیمتي ډبرې، برېښنا او زیربناوي وارزوي او پکې پانګونه وکړي چې د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا شاهدان شو.
د وویل په پام کې ده چې په افغانستان کې د اندونیزیا او په اندونیزیا کې د افغان تولیداتو مارکیټونه جوړ شي چې دواړه لورې خپل تولیدات یو بل ته صادر کړي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال د بلنې له مخې د دوه ورځو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړ. د اجرایی ریاست د معلوماتو له مخې عبدالله عبدالله په دغه سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او یو لړ سیاسي او اقتصادي هوکړې ورسره کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان په هیواد کې بهرنۍ پانګونې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې استاد مسعود په هیواد کې د بهرنیو پانګونو لپاره د لازمو زمینو په برابرولو ټینګار کوي.
که پانګونې ته د دغو شرایطو برابرول چې قوانین د پانګونې خوندیتوب او بیمه پکې شامل ده او موږ دغه اسانتیاوې برابرې کړو، د بهرني پانګې د جلبولو لپاره موثرې دي.
ښاغلی مسعود د کورنۍ پانګونې لپاره د هیواد روان وضعیت ستونزمن ګڼي وایي حکومت ته پکار ده چې بهرنۍ پانګونې ته د شرایطو د برابرولو تر څنګ کورنیو پانګوالو ته هم د ځمکو، اوبو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د کانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سر سازمان څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د کانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړېدو وروسته لاسلیک کیږي. بیړه نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهوري ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي د قانونو په ګډون ټول تړونونه د تدارکاتو د کمیسون تر هوکړې وروسته کیږي چې په دغه کمیسون کې د روڼتیا د څار سازمان مشر هم ګډون لري.
تمام اعضای کمیسون تدارکات
دی وایي د تدارکاتو د کمیسون ټول غړي د هرې فیصلې په اړه لاسلیک کوي او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح، بلکې د افضلي صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي. خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلي صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلي بیا وایي ولسمشر د خار جوړونې د پخواني وزیر د خوشحالولو لپاره په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستلو تړونونه هغه شرکت ته ورکړي چې ښاغلی سادات پکې شریک دی. د بدخشان ولایت د تلاو د بلخاب د مسو قانونو تړونونه د اکتوبر په 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د سرپرست او د ترکیش افغان ماینینګ او افغان ګولډن منرالز شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. یاد دواړه تړونونه چې د افغانستان د قانونو وزارت په خبره ارزښت څه باندې 20 میلیونه ډالرو ته رسیږي ډیر ژر به د کیندنې چارې پیل شي. خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ دغه تړونونو په اړه اندېښمن دی. دغه بنسټ رئیس اکرام افضلي د یکشمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د تړون تر لاسلیک کولو وړاندې خپل اندېښنه له ولسمشر سره مطرح کړه خو هغه یې تهدید کړ.
په دې اړه باندې موږ خپل تشویش په هماغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح وو. د قانون خلاف چې کوم کار ته سره کېده موږ هلته خپل غږ پورته کړ او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي غبرګون هم وښود، مخالفت هم د موږ د نظر سره وښود او حتی موږ تهدید کړو په دې باندې چې که چېرته موږ خپل ادعاوې ثابت نه کړو مونږ باید ځانوالې تر تعقیب لاندې نیول کېږو.
د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سعیدی بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان له قانونو سره چې د دغه هیواد ملي شتمني ده غیر مسؤلانه چلند وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د قانونو په تړونونو کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه مخکې تر دې هم وخت په وخت انتقادونه مطرح شوي دي.
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم یو امنیتي موضوع. د افغانستان د مشران جرګې غړي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د دغه شورا غړي وایي چې اوس مهال د هیواد یو شمېر سیمې له سختو امنیتي ګواښونو او د سقوط له ګواښ سره مخ دي، او که دغه وضعیت ته پاملرنه ونه شي افغانستان به په دویمه سوریه بدل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو ډېرېدو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید په هغه ولایتونو کې کوم چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي د ناورین د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر اندېښنو څرګندولو وروسته له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خلکو سر او مال د ساتنې په هدف جدي اقدامات وکړي.
خواهش داده چې حکومت نه چې د ټول ملت پر امنیت پر اړتیا جدي اوسي. واقعا دا د خطر زنګ ده. سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته د دوی ستونزې حل څه چې ستاسو په تشویش کې وو او ستاسو غږ وو په سیاسیونو او په موږ باندې واقعا برحق ده. هغه دا ده چې نور د دغه حالت نه ستړي شوي یو.
په هیواد کې د نامنیو د ډېرېدو په اړه په داسې حال کې د اندېښنې زیاتېږي چې همدا تېره شپه د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول. د راپورونو له مخې د سیدآباد په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سناتورانو په وینا د دغه حملې له امله د میدان وردګ ولایت په ګډون په غزنی، پکتیا او لوګر کې برېښنا قطع شوې او مخابراتي شبکو هم کار پرېښې ده. سیدآباد د کابل کندهار په لویه لار پرته د میدان وردګ یو مهمه ستراتیژیک ولسوالۍ ده. د مشرانو جرګې یوې غړي ګلالۍ اکبري وویل له کابل سره د نږدې ولسوالیو امنیت هم د پخوا په پرتله خراب شوی، او که دغه وضعیت ته پام ونه شي دا د کابل د امنیت لپاره د خطر یو زنګ دی.
په رښتیا هم چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو وګورئ د سیدآباد ولسوالۍ سقوط وکړ، له مرکز نیولې تر ولایتونو پورې وضعیت ښه نه دی. په لوګر او میدان وردګ کې جګړه د کابل لپاره یو لوی ګواښ دی. حکومت باید ډېر ونه نازیږي، ځکه نشي کولی چې امنیت تامین کړي.
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي، او امنیتي ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې هم لري. بلخوا د مشرانو جرګې بل سناتور جمعالدین گیانوال بیا وایي چې حکومت باید پرېنږدي چې له افغانستان نه دوهمه سوریه جوړه شي، او خپله جنګي ستراتیژي باید بدله کړي.
به هم یو امنیتی موضوع. د میدان وردګو ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د دغه ولایت د سیدآباد ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده، خو د والي ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې دلته د جګړه اوس هم روانه وي. په دې نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین ادعا کوي چې دغه ولایت سیدآباد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، او هلته درنه جګړه روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلته په روانه جګړه کې تر دا مهاله د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون شل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، او لس افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي.
تقریبا یو لس کسان ځان سره ژوندي وویلي دي، او تلفات
د ولایتي شورا دغه رئیس له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژره اضافي سرتیري واستوي، او یاد ولسوالۍ دې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. په ورته وخت کې د والي ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ دې سکوت کړی وي، خو پر ولسوالۍ د طالبانو برید مني. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شا تمبولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې، خو وایي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. منګل زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان سمنوال سید نصرت شاه هاشمي په ګډون شپږ افغان سرتېري وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته.
دښمن په شاته مهول شوی، دښمن ته هم تلفات درنه تلفات وکړي، خو هغه رقم دقیق موږ درست نه شو ویلی، معلوم نه دي. همآباد وخت نه باید ووایم چې د دغه برید په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان په شمول شپږ نفره شهیدان شوي او څلور نفره زخمیان شوي دي. وضعیت نورمال دی، جنګ نشته. دښمن په شاته مهول شوی دی او وضعیت
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په واسطول برېښنالی کې ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړی او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبل اړولې. دا په داسې حال کې ده چې لږ یوه میاشت وړاندې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ هم سکوت کړی و.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د ایران پارلمان د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي په کنونشن کې د غړیتوب لایحه تصویب کړه. ایران دغه اقدام د دې لپاره کړی چې د ځانګړو مالی اقداماتو د ډلې یا اف ای ټی اف په تور لیست کې شامل نشي. ډیر د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور نوریاس نوری اوروي.
د ایران پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د ایران قوانین له نړیوالو نورمونو سره برابروي او هم د هیواد ته لاره پرانیزي چې د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي په کنوانسیون سی اف ټی کې شامل شي. راپورونو له مخې دغه لایحه نن یکشنبه د 130 منفي رایو په وړاندې په 133 مثبتو رایو تصویب شوه. 15 وکیلانو خپلې رایې ونه کارولې. دغه لایحه مخکې له دې چې قانوني بڼه خپله کړي د ایران شورای نگهبان باید تایید کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل نه دی او نه هم ولسمشر د دې ضمانت کولی شي چې که ایران د ملګرو ملتونو د تروریزم د تمویل د مخنیوي کنونسیون یا سی اف ټی سره یو ځای هم شي ټولې ستونزې به هوارې شي. خو هغه زیاته کړه چې دی په یقین ویلی شي که ایران له دغه کنونسیون سره یو ځای نه شي د امریکا متحدو ایالتونو ته به د ستونزو د زیاتولو لپاره نورې پلمې په لاس ورکړي. د ایران په پارلمان کې له نږدې څلورو میاشتو راهیسې سخت دریځو له دغه لایحې سره مخالفت ښودلی و. د دغې لایحې په تصویبولو سره ایران غواړي له هغو نورمونو سره ځان برابر کړي چې د ځانګړو مالي اقداماتو د نړیوالې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا ټاکل شوي دي. پر ایران له اوږدې مودې راهیسې انتقاد کېږي چې د لبنان د حزب الله په څېر ډلو چې متحدو ایالتونو تر هغې ډله نومولي ملاتړ کړی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحانی دولت پر یو شمیر قانوني مسودو کار پیل کړی چې هدف یې د هغو اندېښنو لرې کول دي چې اف ای ټی اف راپورته کړي. تهران هیله من دی چې دغه نړیواله ډله به له تور لیست څخه د دې هیواد نوم لرې کړي چې نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي په برخه کې د دې هیواد اندېښنې لا زیاتې کړي دي. اف ای ټی اف چې دفتر په پاریس کې دی په تیره جون میاشت کې ویلي وو چې تهران تر اکتوبر میاشتې پورې وخت لري چې اصلاحات عملي کړي، کنه له هغو عواقبو سره به مخ شي چې پانګوال به لا په دې هیواد کې له پانګونې راوګرځوي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته واشنګټن پر تهران بندیزونه بیرته لګولي چې د ایران پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. واشنگتن دغه راز ژمنه کړې چې که ایران په سیمه کې د سخت دریځو ډلو د ملاتړ په ګډون په خپلو سیاستونو کې اساسي تغییرات را نه وړي پر دې هیواد به نور سخت بندیزونه ولګوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. سپورت له نړۍ به هم تازه جزئیات او معلومات له تاسو سره شریک کړو. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ روانې دي او نن همدا شیبه د پکتیا پینټرز لوبډله د ننګرهار لیپورټس لوبډلې په وړاندې لوبه کوي چې د پکتیا لوبډلې 100 اتیا منډې د 8 وکټو په زیان سره کړې دي او ننګرهار اوس مهال توپهنه کوي چې شپږ منډې کړي یو لوبغاړی اوټ شوی دی. البته یادونه ده چې د دغو سیالیو په لړ کې ننګرهار خپل لومړۍ لوبه ګټلې ده او 2 پوینټونه لري. بیا په مقابل لوبډلې خپل لومړۍ لوبه البته پکتیا بایللې ده او هغوی کوم پوینټ نه لري، نو د دواړو لوبډلو دا دویمه لوبه ده. په نننۍ لوبه کې البته باید ووایو چې شهزاد محمدي وتوانېد د خپل لوبډلې لپاره 53 منډې جوړې کړي، همداشان احسان الله بیا 11 او ډل پاټ 15، همداشان سمیع الله شینواری 13 چټکې منډې جوړې کړې او شاهد افریدی هم نن ولوبېده 19 منډې په 13 بالونو باندې جوړې کړې، شرف الدین هم 11 منډې وکړې. په بالینګ کې بیا مکلینګن یو وکټه واخیسته، مجیب یو وکټه، نوین الحق هم کوم وکټه وانخیسته،
وروسته بن کټینګ بیا درې وکټ البته هغه هم پورستی اور کې تر لاسه کړ. بل مهم خبر دا ده چې د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالي هم نن په کابل کې پیل شوې. که څه هم دغه سیالي د مالی امکاناتو له امله ځنډېدلې وي، خو اوس دغه سیالي مراسم په ژوندۍ بڼه روان دي او دغه سیالي سر لننه پیلېږي چې بېلابېل لوبډلې به د یو بل سره لوبې وکړي. دا